حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق شهروندی در اجتماع پرداختیم و در بحث امروزی ما با عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان که در بخش روابط بین الملل مستری دارد، این موضوع را از لحاظ حقوقی بررسی و در مورد حقوق شهروندی در اجتماع بحث میکنیم که شهروندان افغانستان از کدام حقوق برخوردار هستند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید و داشته های برنامه مورد قبولتان قرار بگیرد. در قدم نخست آقای احمدی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. در قدم نخست میخواییم یک تعریف از شما در مورد حقوق شهروندی داشته باشیم که حقوق شهروندی یعنی چی؟
با سلام و درود، امیدوارم خوب و سلامت باشید. تشکر از این فرصتی که فراهم کردین که تا در رابطه با مسائل حقوق بشر و خصوصا حقوق شهروندی صحبت بکنیم. حقوق شهروندی شامل مجموعه ای از حقوق و آزادی های است که هر شخص به عنوان یک عضوی از جامعه یا عضوی از یک مملکت بدون در نظر داشت جنسیتش، قومیتش، مذهبش یا موقعیت جغرافیایی که به زندگی میکنن او شخص از او برخوردار است. این حقوق میتونه شامل مواردی مانند حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مشارکت در امور سیاسی از اون مملکت، دسترسی به امکانات صحی، دسترسی به عدالت یعنی استفاده از امکانات عدلی و قضایی و همچنین امنیت اجتماعی را شامل میشه. حقوق شهروندی یک تضمینی است که هر شخص در جامعه بتواند در فضای عمومی و همچنین خصوصی با آزادی و حفظ و کرامت انسانی خود زندگی بکنه و دولت ها و حکومت ها موظف به حمایت و تضمین حقوق است.
تشکر آقای احمدی. به نظر شما آیا حقوق شهروندی صرف شامل حقوق فردی است یا دیگر حقوق را هم شامل میشه؟
نه خیر، حقوق شهروندی فقط محدود به حقوق فردی نیست. حقوق شهروندی میتونه به دو دسته تقسیم شود، شامل حقوق فردی و حقوق جمعی. حقوق فردی مثل آزادی بیان، مثل حق انتخاب دین و مذهب، مثلا حق داشتن ملکیت شخصی و برخورداری از عموم ملکیت و آزادی رفت آمد و دیگر آزادی هایی که شامل حقوق فردی است. و اما حقوق جمعی حقوقی است مثل تشکیل انجمن یا ایجاد یک مؤسسه یا حزب، آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تظاهرات ها، حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی مثل انتخابات، مثل کاندید کردن خودش و همچنین دسترسی به منابع و امکانات عمومی. این شامل حقوق جمعی است. البته این حقوق فردی و حقوق جمعی به افراد اجازه میده که به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک عضوی از یک جامعه یک نقش بهتر و خوبتر در جامعه ایفا بکنه، هم به عنوان یک شخص هم به عنوان بخشی از یک گروه یا از یک سازمان یا از حزب یا از جامعه.
بله آقای احمدی، آیا همه افراد در یک جامعه دارای حقوق یکسان و مساوی هستند؟
طبق اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر همه افراد باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. اما در عمل متاسفانه ما شما میبینیم که در خیلی از جوامع، در خیلی از کشورها به دلایل مختلفی مثل تبعیض جنسیتی، تبعیضات قومی و مذهبی یا مسائل اقتصادی و سیاسی مانع تحقق کامل همی برابری شده، افراد جامعه به عنوان فرد، به عنوان یک انسان از حقوق برابر در جامعه برخوردار نیست. برای مثال در خود افغانستان زنا از بخش عمده از حقوق بنیادیشان محروم شده و از یک حق یکسان با دیگر از افراد جامعه محروم شده. همچنین مثل اقلیت‌های قومی مذهبی و افراد دیگر مثل گروه‌های مثل افراد دارای معلولیت چه در افغانستان یا چه در بعضی جامعه دیگر متأسفانه از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردار نیستند، که این خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر هست و مسلماً که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون‌ها تأکید بر برابری تمام افراد از حقوق برابر است. و برای تحقق برابری واقعی خب نیازمند قوانین عادلانه است، نیازمند بالا بردن سطح آگاهی در جامعه است و همچنین باورمندی خود همو ساختارها و حکومتها است که به ارزش‌ها و نرم‌های بین‌المللی پایبند باشند.
خب چگونه افراد میتونن از حقوق شهروندی خود دفاع کنن؟
افراد میتونن از حقوق شهروندی خود و حتی از حقوق شهروندی دیگران دفاع بکنن، که میتونه از طریق فعالیت‌های مدنی باشه، از طریق آگاهی دهی باشه یا کسب آگاهی باشه و یا استفاده از چارچوب و ساختارهای قانونی در یک مملکت باشه که البته این زمینه باید فراهم باشه. ولی در قدم اول چیزی که مهم است آگاهی است. خیلی مهم است که شهروندان یک مملکت قوانین ملی و بین المللی را مطالعه بکنن، اسناد بین المللی حقوق بشر از او آگاهی پیدا بکنن، از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا سایر کنوانسیون ها، تا بفهمن که بر اساس اسناد بین المللی و یا در اسناد داخلی بعضی از کشورها هست دارای چه حقوق و مسئولیت های اینا هستند. و مسئله دوم در مشارکت بکنن، یعنی در تظاهرات ها، در تجمعات ها، در گروه های مدنی، در فعالیت های اجتماعی، در دادخواهی ها. از این طریق میشه از حقوق خود دفاع بکنن، از حقوق یک گروه صنفی خود دفاع بکنن، و یا اگر یک ساختار حقوقی و یک نظام عدلی و قضایی وجود داره، اگر در سطح داخلی میسر نیست، در سطح بین‌المللی اینا اقدام بکنن، دادخواهی بکنن برای تحقق حقوق خودشان یا بعضی گروه هایی که حقوقشان نقض شده، از این میکانیزم های داخلی و بین‌المللی استفاده بکنن تا اینکه بتونن از حقوق خود به شکل درستش دفاع بکنن.
بله، خب آقای احمدی، در مورد حقوق شهروندی به سطح کشورها بحث کردیم و شما معلومات همه جانبه هم ارائه کردین. آیا حقوق شهروندی در سطح بین المللی هم تعریف شده؟
حقوق شهروندی در سطح بین المللی به شکل واضح و روشن تعریف شده و از طریق بعضی از اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشری به رسمیت هم شناخته شده، یعنی رسمیت بین المللی پیدا کرده که همین تعریف ها در همین اسناد که خود همین اسناد توسط بعضی از سازمان های بین المللی و خصوصا سازمان ملل متحد تصویب شده که هدف اصلیش هم حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های همه انسان ها بدون در نظر داشته رنگ و نژاد و مذهب و از این قبیل مسائل بوده. ولی مشخصا اگر بپردازیم به حقوق شهروندی و تعریفش در سطح بین المللی، میشه بس خلاصه و جنبندی تعریف بین المللی را به این شکل ما ارائه بکنیم که مجموعه، یعنی جمعی یا مجموعه از حقوق که هر فرد بدون در نظر داشته ای که متعلق به کدام قوم، زبان، مذهب، موقعیت جغرافیایی و غیره هست به او تعلق میگیره، یعنی صرف انسان بودن باعث میشه که شخص دارای حقوق باشه. و حقوق شهروندی تعریفش در سطح بین الملل شامل آزادی های فردی و جمعی است. آزادی های فردی مثل آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که اینا کلش در اسناد بین المللی بسیار واضح و شفاف تعریف شده، یعنی از آزادی سیاسی گرفته تا آزادی اجتماعی. به خاطر چون مبحث ما شما طولانی نشه ما به این نمیپردازم، ولی در کل خود حقوق شهروندی یک بحثی وسیع است، شامل بخش‌های مختلفی از حقوق میشه که از هر فرد میتونه از برخوردار باشه، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که در سطح بین المللی تعریف خود داره و کشورها ملزم به رعایت و حمایت از حقوق هستند بر اساس اسنادی که وجود داره و بر اساس تعهداتی را که کشورها به این اسناد سپردن و پایش امضا کرده.
خب چی سازمان ها به خاطر دفاع از حقوق شهروندی می پردازند؟
در سطح بین المللی و همچنین در سطح ملی نهادها، ساختارها و سازمانهای مختلفی به دفاع از حقوق شهروندی میپردازند. در سطح بین المللی مهمترین نهاد و ساختاری که در قسمت ایفای وظیفه میکنه خود سازمان ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر یا هیومن رایت کانسل که مقرش در ژنو است و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد که اینا هم دفتر مرکزی در ژنو است به دفاع از حقوق شهروندی می پردازد و بیشتر کشورهایی که عضو ملل متحد هستند اینها را نظارت میکنه و وادار میسازه که بر اساس تعهدات بین‌المللی که دارن به حقوق شهروندان خود احترام بگذاره و زمینه دسترسی تمام شهروندان به یک زندگی که از کرامت انسانی برخوردار باشه و حقوق اولیه‌شان تضمین شود تشویق میکنه. و در کنارش بعضی نهادهای بین‌المللی دیگه هم هستن که اینا در بخش‌های مختلف برای دفاع از حقوق بشر و مشخصا حقوق شهروندی کار میکنن، مثل سازمان عفو بین‌الملل است، مثل به اصطلاح هیومن رایت واچ یا مدیدبان حقوق بشر است، دفتر فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر است، یا فرانت لاین دفندر و پروتکت دفندر و نهادهای زیادی هستن در سطح بین‌المللی که هر یک در یک بخش ویژه کار میکنه، یا مثل دفتر او ام سی تی است که مشخصا در رابطه با منع شکنجه کار میکنه. و در سطح ملی هم بعضی نهادها، ساختارها، مؤسسات یا گروههایی هستند که به دفاع از حقوق شهروندی فعالیت میکنند. مثلا در بعضی از کشورها کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر هست، امریکا که سابق در افغانستان هم بود که متاسفانه فعلا نیست. اینها یعنی نهادهای در سطح ملی، در سطح بین‌المللی، در سطح منطقوی و حتی در سطح محلی و در سطح قریه‌جات انجمنها و گروه‌ها میتونن برای دفاع از حقوق شهروندی کار بکنن، ولی مهمترینش خود ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر فعالیت خود انجام میده و نهادهای بین المللی که من خدمت شما عرض کردم، ولی مهمترینش خود مردم، خود شهروند است و گروه ها، افراد و نهادهای داخلی یک مملکت هستند که میتونن بهتر و موثرتر برای دفاع از حقوق شهروندی و ترویج حقوق شهروندی کار بکنن.
و آیا هر شهروند حق اعتراض به خاطر نقض حقوق خود دارند؟
بله، هر شهروند حق داره به صورت مسالمت‌آمیز به نقض حقوق خود اعتراض بکنه، حتی به نقض حقوق هم‌نوان خود اعتراض بکنه. اعتراض یکی از حقوق شهروندی است که هر افراد از هر شهروند مملکت از او برخورداره و میتونه به صورت مسالمت‌آمیز به صورت فردی یا جمعی توسط روش‌های دموکراتیک است اعتراض بکنه و این جزء حقوق بشر است و جزء حق افراد و حق از حقوق شهروندی است که این حق در اسناد بین‌المللی مثل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در قوانین بسیار از کشورها و مملکت‌ها به رسمیت هم شناخته شده، که البته در افغانستان فعلا وضعیت فرق میکنه، ولی در کل حق اعتراض شامل حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، تظاهرات، برگزاری نشست هاست، دادخواهی به مراجع قانونی است، چه در سطح بین‌المللی چه در سطح داخلی، حق بیان آزادانه نظرات و اعتراضات خود در رسانه ها، در فضای اجتماعی، در سوشال میدیا است که در این قسمت حکومت ها موظف است که از حقوق افراد حمایت بکنند و همچنین زمینه اعتراض فراهم بکنند تا هر شهروند بتونه به اصطلاح اگر حقوقش نقض شده با او اعتراض بکنه، از حقوق هم نوش نقض شده با او اعتراض بکنه و زمینه اعتراض های مسالمت آمیز برای شهروندها باشه و اینا با سرکوب مواجه نشه.
درست میشه بگوین که حقوق شهروندی در افغانستان به خصوص در حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده. بسیاری از حقوق بنیادی شهروندان به خصوص حقوق زنان، اقلیت‌ها، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران مورد نقض قرار گرفته که با سپری شدن بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در این راستا هیچ کاری صورت نگرفته. به نظر شما آقای احمدی، در مقایسه با دیگر کشورها آیا اکنون حق شهروندی در افغانستان به گونه‌ای که لازم است رعایت میشه؟ اگر نمیشه به نظر شما عوامل آن چی بوده میتونه؟
متاسفانه در افغانستان خصوصا پس از سقوط دولت جمهوری و سرکار آمدن حاکمیت طالبان حقوق شهروندی در افغانستان به شدت نقض شده، خصوصا حقوق زنها که از بسیاری از حقوق بنیادی و شهروندی خود محروم شده و محرومیت های زیادی و محدودیت های زیادی بر حقوق شهروندی در افغانستان حاکم شده، در جمله محدودیت شدید به آزادی بیان و رسانه ها است، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شهروندها خصوصا زنها است که ما شما شاهد بودیم، محرومیت خود همین زنها و دخترها از آموزش و کار که یک بخش عمده از حقوق بنیادی و شهروندی این افراد نقض شده، و در قسمت اقلیت ها می رقم است به صورت گسترده حقوق اقلیت های قومی مذهبی در شرایط فعلی نقض شده که دلیل عمده نوع حاکمیت و رویش حکومتداری حکومت طالبان است و همچنین عدم وجود نهادهای مستقل عدلی و قضایی در داخل ساختار حکومت طالبان است و اجازه ندادن به فعالیت‌های مدنی، یعنی نهادهای مدنی به صورت علنی یا به صورت رسمی نمیتونن فعالیت داشته باشن و از حقوق شهروندی دفاع بکنن. در کنارش خود بی‌توجهی و کم توجهی جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد و عدم فشار کافی بین المللی، اینا باعث شده که در افغانستان متاسفانه حقوق شهروندی بیشتر از پیش نقشه.
خب جناب احمدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ آیا عدم آگاهی در سطوح جامعه یکی از علل‌های مهم این مشکل نبوده که شهروندان از حقوقشان محروم میشوند؟
بله، یکی از دلایل اصلی نقض حقوق شهروندی همین عدم آگاهی مردم است از حقوقشان. تا زمانی که حقوقتان و مسئولیتهایتان نفهمین، خب مسلماً نمیتونین برای دفاع از او اقدام بکنین یا ای که از او مستفید شوین. زمانی که یک شخص نفهمه و ندانه که حقی داره، خب نمیتونه برای دستیابی به او حقم تلاش بکنه یا دادخواهی بکنه یا متوجه شود که حقش نقض شده، یعنی حق داشته نقض شده و در برابر نقض از حق خود مقاومت بکنه یا اعتراض بکنه. به همین خاطر آموزش حقوق شهروندی یا آموزش حقوق بشر از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا، از طریق اماکن عمومی در رابطه با بالا بردن آگاهی جمعی و توانمند ساختن شهروندان خیلی مهم است و مهمترین و اصلی ترین و اقدام اولیه میتونه بالا بردن آگاهی هر فرد و هر شهروند جامعه در پیوند به حقوق و مسئولیتهایش باشه.
بله، خب به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسیم آقای احمدی، برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی راه حل و ای که راه های رسیدن به این حق کدوموان؟
به عنوان نتیجه گیری برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در افغانستان، یک سری اقدامات باید انجام شود تا ای که حقوق شهروندی افراد تضمین شود یا تا حدودی از نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود. در قدم اول مسئله آموزش و آگاهی رسانی خیلی مهم است و این خیلی مهم است که آموزش حقوق بشر و آموزش حقوق شهروندی به جامعه ارائه شود. میتونه از طریق سوشال میدیا شود، از طریق رسانه ها شود. خصوصا زنها و جوانها اینا نیاز دارن که از حقوق شهروندی خود به عنوان یک شهروند در قالب اسناد بین‌المللی و همچنین در قالب قوانین داخلی آگاهی پیدا بکنن تا اینکه اگر حقوقشان نقض شد بتونن اعتراض بکنن یا حداقل بفهمن که حقوقشان نقض شده و ساختارهای در سطح بین‌المللی وجود داره که میتونن به اون مراجعه بکنن. مسئله دوم توانمندسازی و یا حمایت از جامعه مدنی است. جایی که جامعه مدنی پویا و توانمند وجود داشته باشه، میتونه صدای شهروندان را بلند بکنه، میتونه از حقوق شهروندی حمایت بکنه و میتونه جلوگیری بکنه تا حدودی از نقض حقوق شهروندی که نیاز است جامعه مدنی در شرایط فعلی حمایت شود. و همچنین برای بهتر شدن و حمایت از حقوق شهروندی نیاز است که فشارهای بین المللی زیاد شود و سازمان ملل متحد به تعهدات خود در قبال افغانستان بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر است بیشتر عمل بکنه و فشار بیشتر بر طالبان وارد بکنن تا اینکه حقوق شهروندی و حقوق بشر رعایت بکنن و پاسخگو باشن در قبال اعمالی که انجام میتن، خصوصا در پیوند به محدودیت هایی که بر زنا و اقلیت ها وارد کردن. من فکر میکنم فشارهای بین المللی تاثیرات خود داره و همچنین مبارزه با تبعیض. نیاز است که در رابطه با مبارزه با تبعیض هم در سطح بین المللی اقدام شود و هم در سطح داخلی، که البته نیاز به قوانین و مقررات است، ولی در کل برای گریز از این وضعیت و به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و تامین حقوق شهروندی در کل نیاز است که ما یک نظام دموکراتیک و استوار بر اراده مردم داشته باشیم. به این خاطر نیاز است که ما یک حکومتی همشمول و فراگیر داشته باشیم و در افغانستان یک حکومتی شکل بگیره که اراده مردم به او دخیل باشه و از او طریق مردم بتانن در قسمت حقوق و آزادی ها و خصوصا حقوق شهروندی خود از حاکمیت مطالبه بکنن و حاکمیت پاسخگو بسازن.
خب عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان، از شما تشکری میکنین که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. ممنون. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق شهروندی در اجتماع بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
What? ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه از سید شنوارم او تاسو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست راپور نن خبرې کې چې نړۍ د ودانی زوچارو لپاره هم په AI سمبال روبوټونه جوړي له وداسي مسلمان نو لسکلن زلمین هم خبرې کې چې په څلور سو ژبو یې عبور حاصل کړي خو طالبانو بیا افغانستان کې د خونځې او هلکانو ته امر کړی چې پګړې بخامخا وهي او ګیري به وګدي نو ډېرې خبرې هم درته لرم خو لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی دوبئی د مرورو طالب مشرانو نوې دی رضای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدل ملا برادر وای د خلکو ماورې اختلاف مترمند نشته تاسو موینه
یو اندل عامل دا دی چې ملا هبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دای لپامه غورځولي
نغوارو چې نور افغانستان نغوارو تور وګرځي نغوارو چې نور افغانان در بدر نغوارو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي نغوارو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعد شي نغوارو چې بیا مو افغانان وروڼه مهاجرتونو ته اړ شي خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه
فکر شریعت پر تطبیق پر آبادی او ملت پر سوکالی متمرکز دی
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وای انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کنه نمایندگی از قندهار نمی کنه چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه‌ها واقعا غیر قابل باور است
احمد مسعود فزایدی دی چه دخپل زان غنده با استعداد او پاک زوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای بیا هم په هغه خلکو اتکا او که هغه کسان نزان سره و درول چی هغه څو څو زلا امتحان شوی دی او آزموده را آزمودن خطا است
د طالبانو اسلامی تعلیمی نصاب کې دنجونو ورک ځای ندام احمد ندیم وای نصاب مو اسلامی کړي معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګيري او پګړۍ مراتبولو امرونه کړي خو د انجون لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کی
خو که چیرته فکر وته ونی شي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړي دي دغه سی پام دی فکر باندې د پانتونونو د سیستم هم روان کی نو دا بیا منفی پایلې هم لري منفی پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي دلته مثلا د معاصر علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي او د دوی چې کوم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې لاباس تنگزي او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوې دي بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبری شورا له منځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هبت الله مرستیالان نه دي د کویټې د وخت رهبری شورا نشته او اوس له ملا هبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي
د طالبانو ترمنز سمتی او فکری اختلافات پخوانی دی، خو اوس دغه اختلافات ژور سوی دی، تر دې بریده پورې رسیدلی دی چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کینی یا وطن پریږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده لامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دا یې له پامه غورځولی دي. نظري اختلافات او فکري اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنیز سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادي راډیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلي او بیا دوبۍ ته ولاړو چې تر اوسه همالته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې او ولسي خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بل خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بلل، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیع الله مجاهد د سراج الدین افغاني په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی، خو هغه لا هم په دوبۍ کې دی.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع سو هغه ایداتی سرچینې او مهمه چوکۍ د قندار دله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دود تصرف لاندې وي چې ډیر انکم او عاید لري او مهمه چوکۍ، او د سراج دله هم کوشش کوي چې د انکم ایداتی سرچینې او مهمه چوکۍ د دوه ترمنځ د اختلافات او بل امداس د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی پیږي چې کنړیوالو سره موږ تعامل نه کوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کی. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره دي ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان دي وظیفې نه ګوښه کړي دي، د معاونیت نه ګوښه کړي دي دا خلک، او د عبدالحکیم شرعي غ حرکاتو باندې هم دو ترمنځ جروباس شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښو کو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښو کو. نو اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډټې کې و چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تیرونه د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په بیان خار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمېر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامي مخالفانو له منځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراټیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی به له ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم داره. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه‌ای که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دائه ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعی شما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستن که 20 سال در برابر کلان‌ترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان این را دارن که دفاع از افغانستان چی بکنن، به طور کامل دفاع کنن. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردن و حالا این مجلس ها دایر میکنن و روی افغانستان پسا طالبان میگن، فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیاین داخل افغانستان و برای دعوت داده شدن، خواسته شدن بیاین. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل بسر میبرد.
بلخواه ده وحدت گوند مشر محمد محقق بیاده طالبان اختلافات و تبه اشاره ویلی سراج الدین حقانی و ملا برادر که اختیار لخ پل حکمت خفاوی نو که ولیشی ده بیانه لپروسیس ریوزه شی. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد بیاده غسی ناستی ناکامی بلیلی او پر پخانه او سیاسونوی یه وار بیا غک کرده چه افغانستان تستانه شیزه کرده پا وینا نریوال پویگی افغانستان که او پا وره نظام راغل او ده مخالفان ملاتاری نکی. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتي دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې دي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې را یوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یوه خبره ده، یوه غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستې غونډې د اعلامیې لمخه هله بخون کده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی که قانون په حاکمیت باندې دیات پاو په برابر حقوقو باندې په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي. د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای دې دی چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د دې وطن نه ځان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطاس، هغه کسان څنګ ته ودرول چې ولس ته امتحان ورکړی او د هماغو د لاسه دا څو لسیزې کېږي چې ولس مو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حساب ونه کړو، د ناپاکو سره که موږ هم کینو موږ هم سره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به ونه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځنډ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب په خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندیم محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بل خوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نه سي کولای چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوې موندلې دي. نو موږ سوالی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکي نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تېر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمېر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمېر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګورې لومړی خو د پوهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډېر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو ته سره دا شریکم اشاره وته وکم، په هغې کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډېر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږ فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق، قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډېری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودل کېږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبر یې؟ نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورټ کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 45% کې لوړ شوی. راپور دغه راز ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی و. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همداراز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 4.5% کې ټیټ شوی دی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي د تیر مالی کال په لومړنۍ اوولسو میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري. دې ډلې کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو راهیسې له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لاره خلاصه وي، هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې په کار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوې نوې ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلی شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي. ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
او سم د اونۍ لنډ خبرونه او ټولنیزې شبکې. د کوزي پښتونخوا کورمه ایجنسۍ نه یو شمېر افغانانو ازادۍ راډیو ته راپور ورکړی چې وروستیو ورځو کې دغلته د جګړو پر مهال د افغانانو لسګونه سوداګریزې لارې او ټیلرې سوځول شوي دي. ازادۍ راډیو ته دغو افغانانو د هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې پاکستاني ځواکونو کورمه او پړچینار ته د راشن وړلو لپاره افغان لارې چلوونکي په اجباري ډول بیولي، خو بېرته دوی دعوه کوي چې د کورمه بګن ساحه کې پرې بریدونه شوي دي، لارې یې چور شوي او اور وراچول شوی دی، او بیا یې په جرم هم د همدغو لاریو ډریوران د پاکستاني ملیشو لخوا بندیان شوي. د لاریو مالکان ازادۍ راډیو ته وایي نږدې 80 ټیلرې یې سوځول شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت د یو کلي د خلکو اړوند دي. دا افغانان وایي نه یوازې دا چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره په جګړه کې قرباني کړل، بلکې د لاریو تاوان هم نه ورکوي او سرباري افغان ډریوران هم د بګن په امنیتي مرکزونو کې زنداني کړي دي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر نورو افغانانو ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې زیاتره سوځول شوي ټیلرې د افغانانو دي، خو په وینا یې دا افغان لارې چلوونکي د زیاتې کرایې د ورکولو په لالچ کې کورمې ته د راشن رسونې کاروان سره تللي وو. بل غاړه د یو بل خبر لمخې له کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه راستولي چې د طالبانو حکومت زیاتره چارواکي په کابل او ولایتونو کې د هندي رکشاګانو د خرڅولو تجارتونه لري، خو دوی ته امر کړی دی چې نور په کابل کې هندي رکشې نه چلوي. د کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته په راستولي فریادونو کې ویلي هندي رکشاوې په قانوني ډول افغانستان ته وارد شوي دي، حتی طالب چارواکي د هندي رکشاو بزنسونه لري. دوی ورته جوازونه اخیستي او د رزق ګټلو یوازینۍ وسیلې وي، خو اوس ورته طالبانو ویلي چې کابل ښار کې به دا رکشاوې نه چلوي. د دوی په وینا له ګڼو رکشا چلوونکو نه یې د دوی رکشاوې بیولې دي او ضبط کړي هم دي.
چې دې کې د کونډو د رنډو او د غریبانو رکشې دي، موږ په عاجزانه ډول باندې د حکومت نه دا خواست کو چې زمونږ دا غریکشو د پاره یاد ساحه معلومه کی یاد موږ د پاره د پلیټ او یاد سټیکر د پاره یو لار جوړ کی تر څو پر چې دا غریب خلک د خپل کورنۍ د پاره د یو مړی نه پکې د ټولولو د پاره شپه ورځ کار وکړي. ډیره مننه ورنه.
تقاضا د حکومت لرو چې موږ کاروبار په سیستم باندې خراب ده دا باید برابر کړي. موږ ته تعهد موږ سره وو کې منطقه موږ ته معلومه کړي چې هغه منطقه چې هغې کې خطر موږ ته نه وي بعضې دي چې د غلو او د شیانو نه موږ هم تنګ راغلي یو. نو اوس فعلا موضوع چې زمونږ دغه ده چې دغه تقاضا لرو چې موږ رکشې راخوشي کړي او د غریبو غربو یتیمانو کونډو د دغه رکشې ما سره هم موجودې دي چې دا اوس هم دي په ډنډه ما ورکړې په کورو کې ولاړې دي. له جبه ما یتیمانو ته زیاترو ته پیسې لیږلي چې وړو غوړیو دا شوی نه دی نه غواړو او دغه درخواست لرو چې دغه رکشې باید موږ ته خوشي کړي.
که دولت ما به حساب خدی از غریب و غربا کمک کنه و یه رکسایی که گرفته میشه اینا از یتیم و صغیر و بیوزن از این مردم است و اینا هر چیز دیتر یک پلیت یا استکر به حساب دست بکار شوم به اینا داده شود که به حساب اینا کار غریب خود بکنم.
او بلخوا افغانستان کې د بدنري سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو په ترڅ کې یوازې دوه ورځو کې د څو ښځو په ګډون 20 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي. د طالبانو ستره محکمه په یوه خبر پاڼه کې وایي دغه سړي او ښځې له کوره د تیښتې، غلا، لواطت او قتل په تورونو د فاریاب، بامیان، نیمروز، تخار، غزني او خوست په ولایتونو کې نیولي وو چې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو دغه موده کې 11 کسان په نیمروز، 15 تنه په غزني، 3 تنه فاریاب، 4 تنه تخار، 3 تنه خوست او 1 تن د بامیان په ولایت کې په درو وهلی. دې محکمې ویلي په درو په دې وهل شوي کسانو کې 4 یې ښځې وي چې له کوره څخه د تیښتې په تور په درو وهل شوي. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبال او انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضایي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري خو نور ډېر کارونه بیا په خپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپری، رنګول او نور چارې هم کولی شي. وسایل هم په خپل ځان کې ځایي خو ویډیو او غږیز سنسرونه، کامرې او اپریټرونه هم لري. که دا روباټ نور هم غني شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې که څه هم سږکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنښودل خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلار وایي له هماغه وختې زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسېدلی. محمود په 8 کلنۍ کې د زیاتو ژبو د ټایپسټ په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2040 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ مه هېروئ.
ټویټ نه وی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زمونږ د سینې وي اوس به زما د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وګورم. زموږ
حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بیخي ختمیدون کی نه دی
مرغ دانی خپور ناستی دی دیر از دقنو نفاتی دی او سخت تشویش خیش پیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو